څلور بجې شپې احمد شبری هم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. شاغل شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې شتي د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تیرونی له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال سیر کړل، له فرانس پریس آژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ وچتوي او وای
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمامش است.
دی وای ما خپل اعتراض کلنر لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی کمی د ځان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو له سورسي مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بند کړي. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړي. د طالبانو په واکه بختر اژانس په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د اساسي رادیو ایرانی څنګه فردا رادیو ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دی ورکړل شوی. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي و چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلي د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې پتندي. ودیرش کلن رونالډو به د شوی تړون له مخې تر 2015 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 million به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USA په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیسته.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپل اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغ شویو محصولونو لغښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده د تر څومره ته د وظیفه زمينه سازي وکي
ته د مشتري برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میرخان سیمه زده کوونکي
یو په ملک دا غم نه مچل دا او کرباخ دا غم راشل
دلته مکتبونه نشته لري د لموچ
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لا ساتي راډو او ریډل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 12 میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغه خطرناک بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمن او کورنۍ ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز پاړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشر سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو د پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. د ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه کڅوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنې شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو اس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړی ده.
اوس وخت کې اولس ته ډیر زیات ضرر رسیدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره، د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینه لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي، یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو. ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کور کولې، او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وو چې په وظایف وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال پترس کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه سمې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې، نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ، دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي، دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا و شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2140 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندي سروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړی لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکینی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړي، چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړي دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي، تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ده او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلی زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع دا وه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وی د راکټي حملو له کبله د اوکراین سره پروژه اټومي تاسیساتو ته تبریښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنګی شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وای د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټې د برېښنا مزه د راکټي حمله له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلی د زاپوریژیا اټومي بټې چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټې ګڼل کیږي شپږ وړه د ریاکټورونو فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټې د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروری چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړي مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او علت هغه راکټي حمله وی چې دغه مزي زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بی پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهداف په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړې سوې دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللې او ویلې دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوب لاغښتلې کړي او د لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خبرو شوی رپورټونه کې ویل شوی دی چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په ریپورتونو کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شیبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېد، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په خوست کې د پانتونونو او لوړ وزدکړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړ وزدکړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفه زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده، پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام ده هیله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه دینه ورو سم دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیره خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشن واره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مسایده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه په خپل لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوق پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسه رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی، ځم موږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 3000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمه ته راکړه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله وس ورڅ خزده کړی پات سویدی. نیاز محمد مایوس سدای خو وای ک شوونځای ورته جوړ سی بیرته په پزده کړو کول لاس پوری کړی.
دلته مکتبونه نسته لری دی لموچ
ک مکتب جوړ سی بیا دی
و خدزم
اوس چې کله سی وای سی وستر سی
و
سور چی شی وای سی
خط کولای سم دغه شانسی دی وای لاس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونو نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لري دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته شته نه،
یا دلته بیخي نسته، یو په ملک کې داغم د مچلر ده او کرباغ کې داغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب ناسته سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید داسې مکتب جوړ شي موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوي، څه خواهش لري، غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایي ته څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا موږ خدمت کوو د خپل وطن، خپل کلي، خپل کور.
میرخان د غزنی، کابل، کندهار پر لویه لار ودان د کرو سای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
چې مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي، موږ ټول دغه چې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو شي، مکتب جوړ شي، یا به انجینران شو یا به ډاکتران شو، موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په اینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولاد د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سوي د چې لموسات څخه د شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې، فریکسات باندې، د افغانۍ پر ثبات هم ډیر اغیز کوي. دلته په زرا او کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسات کې اخته دي، هغوی رس کروزی فایده کوي چې دا بندي شي. بل مشکل دا دی چې دغه موسسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تیره سوې ده، جنگ تیر سوی دی. ډېر کورنۍ شته چې هغوی سرفرستان نه لري، هغوی سرفرستان چې دی هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موسساتو کې به کار کوی او حلال رزق روزي به فایده کول، هغوی ته هم ډېر مشکل.
د موسساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هیواد لپاره، خو دغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله څوک بیکاره کیږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کیږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندانو ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي، که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي، نو دا په یو ډول نه یو ډول هیوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم، نوم یې قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول، چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده موږ تاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېناستي او بیکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د سپورت نړۍ ونیس پروګرام لرو. د تاندې څانګې پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدل شي چې د اعتماد د ځوانانو د باور او د اعتماد مسله پکې څېړل شوې ده. خو دمګړې لنډ خبرونه. یو جتپور بریتانیایي ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر هوګو شورټر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. د بلخ جوجان پر لوی لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنو د دوو مېرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال سره تړون لاسلیک کړ. و دېرش کلن رونالډو به د شوی تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیونه ډالر به هر کال ترلاسه کوي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او ایتیاترمنز دیوال
سلامونه او هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو تقوی او د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه اورئ. په دې ورځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پيلي ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. له افغانستان ابراهیم زدران نومان دی.
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي.
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو لګل شوی اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او دی ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسؤلیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسؤلیت له دې وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسؤلیت د تیر په تله باندې لا ډېر تر سره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي. نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدی د نموړي پرتک سره لاړی رخصی.
د راشد خان د لوبدل مشري په تړاو د کرکټ یو شمیر څارون کې بیلابیل نظریات لري. هغه په شلوریز سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبدل مشر یاد کړی دی. خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل ورته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ ښې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یوازینیو سیالیو کې 421 منډې او په شل اوریزو سیالیو کې 268 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلاند کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار میټرو بسلې او دیغه وجه و چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیر غټ خبر ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم څلور لوبغاړي نومات کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار څلورو لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ ځوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یو ورځنۍ سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلورو لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلورو لوبغاړي نوماندان او په دې جنګ کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسترالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموردل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیس کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیس کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلې او ویلي دي چې په دې کال کې لګړو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسترولنې درلودې. هغه په خپل څرګندونو کې د لاسترولنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب د هوکړې، له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کال پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په درې واړه فارمټونو کې د 130 لوبو برابرول، له دوو کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ د کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو تاسو زمغه لا ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیئن شپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالي پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبه پورس په دویم ټیسټ سیالي کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبي ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلوب کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې و خو دا ځل پیلوبې تل رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګ سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکو ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکو ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي رادیو پلنډو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويش مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال لنډۍ څخه
او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلي دي چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون لمخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 244 میلیون ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلې وتل ستورې ارسن ارانتس چې په پیلې مشهور د پنځشنبه پورز د دسمبر په 9مه د 20 کلونو په عمر ومر. د پیلې لور اکلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثر لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورت کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورت لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري پیلې ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېدا او د تیرې پنځشنبه پورز د 20 کلونو په عمر لدې نړۍ وکوچې. پیل یوازینې فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلې چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بیلابیل ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلې په مړینه ژور خفګان ښودلې او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلې چې د پیلې لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوي چې پیلې د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلې مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 650 لوبو کې 2 لسوه 1 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالي تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالي د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډې دلې وي. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکخه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتل لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټډ وروسته او پګم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي،
راشد خان د کیپټانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کیپټان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یو لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ کوواله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو کچیر ته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چې هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پو او زیرک لوبغاړی ده.
همدارنګ د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی بیا په دې اند کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي، نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا غټي
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول موږ پنځه پراپر ټی 20 بیټسمنان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره بیټسمن یې سره بار خدمت کړه. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر پنځه بیټسمنان په ټیم کې ساتو، پراپر هم د ټی 20 سپیشلیست ور سره به فاست بولینګ ان راونډر ساتو چې هغه واقعي په صحیح معنی ان راونډر وي. نو سپن بولینګ دمغه خدا او فاست بولرز بمنګا ال فاست بولینګ ان راونډر نه علاوه دریف دي سی فاست بولران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید هر فارمټ نه بیل یوزان ته ټیم جوړ سی او د دې مقصد دا و سی گی سی باید منګه په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دا ټیم باید ځکه جدا سی سی په ټی 20 کې منګه دی شاکاب د ګټلو یا دی ورلد کپ د ګټلو چانس تا. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم سی د ځانګړې یوزان ته وساتل سی.
لته سره ټول درنو اوریدونکو زخت ډیر مننه کوم. زمون بلا ورزشی خبرونه بلونه په هم دی ورس پرېږي ډیر مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه بیرغه تانسته نه جوړیږي او دلته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه که هم در تلرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو بیا بل ځای ته لاړم سیوی مې ورکړه هغه ځای کې بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و درس مې انشاءالله ورو ورو جرات میم سه شو درس ورکول مشي شاګردان راځي مونږ خپل سی او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن د غسیز د کول د انګلیسي د غسی میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه چې مونږ وختلې دي هغه تر رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول ته مې لواله ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بېغه تانسته نه جوړیږي واضح ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه څه کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدې تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر څراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ورختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتون سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما خاطه دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړل پرې مینه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کی زه دې ګڼ شمیر د مسایل سره مخ شوم. په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوی ملکم د فلانی زوی کولای چې تی نشي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی زکه چې په یدم چې تراغه خ کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دی په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړی و
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څډول فکر کوي تر ډیر ژوند هم هماغه سیوی دا نو موړی په وینا ک ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید ځان پاړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړوړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده په کړوړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه یې کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ یې باید ووایو
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپو پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي څلورم مورد د والدینو د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده پنځم مورد د فشار مسله ده له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي اووم هم د ملاتړ نشتون ده معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي اتم مورد محرومیتونه دي تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي بسته دي ټولنپوهنه له نظره هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکي
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګڼو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کی ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی په خوب کې ستونزې پیدا کی یو ډول تسلیم یار چته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکم ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس
پر خپل بجان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دي مسؤلیت منل دي قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي نه تنل برندل په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کیږي پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تان دی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولرئ ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای څنګه